السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې دا قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خوول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
په چمن کې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې یو کس وژل شوی دی. د حزب اسلامي مشر ویلي پر پاکستان او ایران د فشار راوستل شي چې په افغانستان کې لاسوهنې ودروي، او امریکایي ولسمشر ویلي په خپل لومړي سفر سعودي، اسرائیل او واتیکان ته ځي. بشپړ خبرونه په چمن او سپین بولدک کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي چې پکې یو کس وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ ویان د میجر جنرال آصف غفور اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې نن سهار شاوخوا 4 بجې له افغان لوري پر لقمان کلی ډزې شوې دي چې پکې د محمد اشرف په نوم یو ولسی وګړی وژل شوی او 13 کسان ژوبل دي. د په وینا په دغه پیښه کې 4 امنیتي سرتیري هم ژوبل شوی دي. ځایي چارواکي وایي په ژوبلو کې د 4 روغتیایي حالت ښه نه دی. د پولیسو مشر مقصود مشال راډیو ته وویل چې افغان لوري تر برید وروسته دوی هم ځوابي ډزې وکړې. په چمن کې یو خبریال نور زمان څخه مشال راډیو ته ویل چې کړکې چې هغه وخت پیدا شو چې کله پرون پاکستاني چارواکو د سرشمیرنې لپاره د کلي هغه برخې ته ورتګ وخته. بیا زیاتوي چې د لقمان کلی ځینې خلک د ډیورنډ کرښې هغې خواته اوسي، خو په انتخاباتو کې رایې په پاکستان کې اچوي. د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې نن سهار 10:00 بجو شاوخوا پورې هم وخت په وخت ډزې اوریدل کېدې، خو د کندهار پولیسو ویان د زیاد دورانی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلی دی چې اول ډزې د پاکستان له لوري شوې دي، او بلې دا ویلی دی چې پاکستان د مردم شماره یا د سرشمیرنې په بانا هلته د وسلوالو اړول غوښتل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي پر ایران او پاکستان باید فشار راوړل شي چې د افغانستان په اړه خپلې تګلارې بدلې کړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د کابل په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده د هرکلی مراسمو ته په وینا کې وکړه.
هغه دوستان، هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري، هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنونه ډډه. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري، هغوی یې خبره اوري، هغوی بولي چې پاکستان ته هغوی ووایي چې نور ذاتې بسته، د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست ورکړه.
تهران او اسلام آباد تل دا تورون رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د حکمتیار د خراغلاست غونډې ته په وینا کې ولسمشر اشرف غنی پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي، که نه نو یوازې به پاتې شي. د حزب اسلامي مشر شاوخوا 20 وروسته تیره غرمه کابل ته ستون شو. چارواکي وایي په بلوچستان کې پارېدلو خلکو د مذهب د سپکاوي په تور د یوه هندو د وژنې په هڅه پر تاڼه برید کړی دی چې پکې 10 ماشوم وژل شوی او 15 کسان ژوبل دي. دا پېښه تېر ماسپښین په هب کې شوې چې په تېره شاوخوا یوه میاشت کې په پاکستان کې د اسلام سپکاوي تورونو په تړاو د بلوګرو درېمه لویه حمله ده. د چهارشنبې پر ورځ پولیسو پر ټولنیزو رسنیو د پارونکي انځور د خپرولو په تور 34 پرکاش کومار ونیو. پولیس وایي د ده د نیولو تر خبر وروسته شاوخوا 1500 کسان چې پکې خطیبان او سیاستوالان هم شامل ول پرون د هب تانې ګر چاپیره ورغوند شول او د کومار د ورسپارلو غوښتنه وکړه. پولیسو چې انکار وکړ نو بلوګرو پر هغوی برید وکړ. پولیسان او د بلدیاتی ادارې یو چارواکی ووهل او بیا یې ډزې پیل کړې. په خوډه به ډزو کې 10 ماشوم ووژل شو او 15 کسان ژوبل شول. پولیس وایي پر تانې د پارېدلو خلکو برید 3 ساعته دوام وکړ. د دوی په خبره د ملیشه ځواکونو له ورتګ سره نظم بیا پر ځای کړل شو. پولیس زیاتوي د بلوګرو مشري یو بانفوزه خطیب او د واکمن مسلم لیگ نون یو سیاستوال زیا شاهد کوله. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د پینټاګون مرستیالي سرپرست تیریزا ویلن تیر مازیګر د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل د افغانستان د جګړې په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. دوی ویل مخه ادا ده چې د افغانستان د جګړې ولاړ حالت بدل شي. د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو قومندان جنرال ریمنډ تھامس دې غونډې ته ویل د سرتیرو د شمیر له زیاتولو سره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر اصولو هم غور کوي. دا مهال د شاوخوا 8,500 امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 13,000 بهرني پوځیان په افغانستان کې دي. امریکایي سینټ د افغان ژباړونکو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او حکومتي چارواکو سره د مرستندویه کارکوونکو لپاره د 2,500 اضافي ځانګړو ویزو لپاره د پیسو منظوري ورکړې ده. دا پیسې د 1,100 اربه امریکایي ډالرو د بودیجوي قانوني مسودې برخه ده چې د امریکا دواړو ګوندونو منظوري کړې دي چې د روان کال تر سپتمبر پای پورې ورباندې حکومتي چارې پر مخ یوړل شي. سینټ دا مساوده 13 ورځ منظور کړه او د استازو جرګې د چهارشنبه پر ورځ تایید کړې وه. ټاکل شوی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لاسلیک سره دا مساوده قانون شي. سینټر جین شاهین د 2,500 اضافي ځانګړو ویزو مزدوري ته د ژوند ژغورونکي پرمختګ نوم ورکړی دی. د دې ځانګړو ویزو پروګرام د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی و چې له امریکایي پوځ یا په افغانستان کې د امریکایي حکومت له کارکوونکو سره مرسته کوي او په نتیجه کې د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دي. او امریکایي ولسمشر وایي د روانې میاشت په وروستیو کې سعودي عرب، اسرائیل او واټیکان ته ځي. سپینې ماڼۍ بیګا ویل ټرمپ به د مې پر 23 واټیکان ته ورشي او د کیتھلیک عیسویانو له مشر پوپ فرانسیس سره به وویني. ټرمپ تیر مازدیګر د مذهبي عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل دا به د ولسمشر په توګه د ده لومړی بهرنی سفر وي.
My first foreign trip as president of the United States.
دای وای د امریکا د ولسمشر په توګه زما لومړی بهرنی سفر به سعودي عرب ته وي. تر هغې وروسته اسرائیلو ته ځم او بیا هغه ځای ته ځم چې زما عیسوي پادریان ورسره ډیره مینه لري، یعنی روم.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر به په سعودي عرب کې له عرب مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې بهیر او د ترهګرۍ د ګواښ په ګډون پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسیو آثارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,050 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او په 1,060 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1,050 روپۍ 50 پیسې او په 1,060 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1,040 روپۍ 50 پیسې او په 1,050 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 70 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 39 او 45 او کوئټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مل سراج زهیر واورید. په خبرونه کې به واورې په چمن کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. معلومات ترکو د حزب اسلامي مشر وايي په تهران او اسلام آباد د فشار راوستل شي چې په افغانستان کې لاسوهنه ودروي. په بلوچستان کې د مذهب سپکاوي په تور د یو بندي وژلو لپاره پارېدلو خلکو پر تاڼه برید کړی دی. دینی عالمان وايي حکومت خپلې ذمهوارۍ پوره کړي. د کوارډ د دریو سیمو اوسیدونکو خپلې درنې وسلې حکومت ته سپارلې دي.
پولیس ډیډ لاین هم ورکړی دی چې هغه ختمېدو سره به د دوی خلاف اپریشن هم شروع کیږي.
عوام ته فایده ده چې د سر اصلا نه وي، د بکل هم جنگ نه کوي.
د خیبر پختونخوا خزینه روغتیایي کارکونکو تور پورې کړي چې حکومت ورته مراعات نه ورکوي.
ډیر څه دي چې حکومت یې نه مني.
حکومت ته زموږ دا درخواست چې زموږ کومې دا مسلې دي چې دا زر تر زر حل کړی شي.
د هنګری سارنوالانو یو لس کسان د لسګونو کډوالو د مړینې او د انساني سمګلینګ په قضیه کې تورن کړی دي. شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د چمن او سپین بولدک پر پوله د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لاین دی. ایوب ترین، ستړي مشې که د پیښې په اړه راته حال راکې.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو یاد کړه چې دغه پیښه نن سهار د پاکستان په وخت تقریبا 4 بجې رامنځته شوې ده. په چمن کې د چارواکو په وینا چې لومړی د افغان چارواکو له سرحدي عسکرو لخوا د پاکستان په لور چې کوم پر پوله باندې کلی دی، کلی لوکمان دی، کلی جهانګیر دی، دلته پردې باندې ټکان شوی دی او وړه او غټه وسله کارول شوې ده. د دې په نتیجه کې درې کسان چې دی تر اوسه مړه دي او 48 چې دی هغه ټپیان دي. په مړو کې یوه زنانه هم شامله ده او په ټپیانو کې ماشومان شامل دي. کوم چې په دوی کې 15 زخمیان داسې دي چې د هغو وضع سمه نه ده او هغه چې دی د کوټې و روغتون ته روان لېږدول شوي دي. هلته په چمن کې چارواکو ویلي دي چې د پیښې وروسته دوی نه یوازې د افغانستان سره چې کومه سرحدي پوله ده هغه تړلې ده، بلکې د کوټې او چمن ترمنځ چې د خلکو د امنیت په باب پوله چې د روډ چې دی هغه هم تړلی دی. او بل پلو ته دلته په د اسلام آباد لخوا چې د آی اس پی آر ویان دی ډایرکټر جنرل هغه لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې یو کس وژل شوی دی او دغه پیښه د نومرې په وینا چې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستان د سرشمیرنې ادارې پر پوله باندې یو کل ته ورتلل او هلته یې سرشمیرنه کوله. نو دا پر دې باندې د افغان سرحدي عسکرو لخوا د پاکستان په لور ټکان شوی دی. بل پلو ته په کندهار کې د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ویلي دي چې د سرشمیرنې په اړه کې دا تور لګولی دي چې د پاکستان لخوا وسلوال کسان د افغانستان په لور یا دننه د راوستلو هڅه کېدل. نو چې په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده او هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د کونسلیټ لخوا چې موږ تماس سره ونیوي نو دوی وویل چې موږ د پیښې جاج اخلو، دغه وروسته به موږ خپل ریپورټ چې دی هغه وړاندې کړو.
ډیره مننه ایوب ترین چې تاسو موږ ته د پیښې په اړه معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د چمن او سپین بولدک په پوله د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي دي او 13 زخمیان دي. د مشال ریډیو خبرونه سره اوسه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي. نوموړي تېره ورځ په ولسمشر ماڼۍ کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هرکلی غونډې ته په وینا کې وویل د حکمتیار له ورتګ سره د سولې لورې ته لوی ګام اخیستل شوی دی. غنی وویل له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښایي چې افغانان خپلې ستونزې په خپله هوارولی شي. حکمتیار خو او شاشل کاله وروسته کابل ته ستون شو. په خپله وینا کې ویل چې پر پاکستان او ایران دې فشار راوستل شي چې د افغانستان پر خپل تګلارې بدل کړي. یوسف خان زدران معلومات لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته لراتګ څو ساعته وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حکومت د اوسنیو او پخوانیو ځینو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د ده لپاره د ښه راغلاس غونډې ته وویل چې حکومت افغانانو سره د سولې د زمینو د برابرولو ژمنه کړې وه او اوس د دغې ژمنې د پوره کېدو یو ستر ګام پورته شوی دی.
موږ
د افغانستان ستر ملت ته ژمنه ورکړې وه چې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروو او نن په دې لار کې ستر ګام اخیستل شوی دی. خو دې لارې ته به د بشپړې سولې تر ټینګښت ته دوام ورکړو،
ادامه خواهیم داد.
غنی وایي د حکومت او حزب اسلامي نیتونو، واقعي او سمو قضاوتونو دواړه لوري تر دې سترې بریا ورسول چې د ده په باور په پیل کې ډېرو خلکو فکر نه شو کولی. ده وویل د حزب اسلامي سره سوله د سولې لپاره ملي اجماع ثابتوي چې ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي تاریخ تکرارېدونکی نه دی. غنی وسلوالو طالبانو ته وویل چې د حزب اسلامي په څېر د سولې لار غوره کړي، که نه د ده په باور له انزوا سره به مخ شي.
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لاره نه ده. مسله مخالفونو ته په کار ده چې د اسلامي په ستر قدم کېږدي که د مصالح مخالفان د افغانستان د خلکو خیر او سوله نغواړي، انجام معلوم ده. انجام انزوا او د دین او دنیا ناکامی ده.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي تیر کال د میزان په میاشت کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې اتم میاشتې وروسته یې مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. حکمتیار ته بیا د یکشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د دولتي چارواکو لخوا هرکلی وویل شو او د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال کابل ته راورسید. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده لپاره د ښه راغلاست جوړو شویو مراسمو ته وویل د روغې جوړې سره ځکه مل شوی چې حکومت وکولی شي روان تاوتریخوالی مهار کړي. د پخپله وینا کې د حکومت په شته ځینو ستونزو خبرې وکړې، خو وی ویل چې اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې د پیاوړتیا لپاره یې باید هر څوک رول ادا کړي. نوموړي په هغو ډلو او خلکو غږ وکړ چې د جګړو له لارې خپلې ګټې لټوي تر څو افغانان پرېږدي چې خپل مسیر په خپله وټاکي. حکمتیار وویل په دې لړ کې باید په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم په ګډه فشار واچول شي تر څو د افغانستان په اړه نوی سیاست غوره کړي.
هغه دوستان هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري، هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنو نه ډډه وکړي. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري، هغوی خبر اوري او خبرې ورباندې اغیز او تاثیر لري. هغوی بولي چې پاکستان ته هغو ته ووایو چې نور ذاتی بسته د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست ورکړم.
د ویل د ثبات په خاطر د افغانستان اساسي قانون منلی دی، که څه هم ځینې ملاحظات لري، خو د هغو خلکو غوښتنې پر ځای ونه بللې چې اوسنی قانون باید تعدیل او په هیواد کې پارلماني نظام حاکم شي. نوموړي وویل پارلماني نظام د افغانستان له شرایطو سره برابر نه دی او ائتلافي حکومت هم په افغانستان کې نه چلیږي. حکمتیار وایي کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی او د حکومت په مشرانو یې هم غږ وکړ چې دا هیواد خپل کور او ګور وګڼي او خپل کورنۍ افغانستان ته راولي. نوموړي دې غونډې ته وویل په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره خپلواک محکمو او ځواکمن حکومت ته اړتیا ده.
ما نه د جنګي جنایتکارانو د محکمې مطالبه کړه، نه مې څوک د جنګي جنایتکار په نامه یاد کړ. مطالبه یې ځکه نه کوم چې دا یې وخت نه دی. داسې محکمه نشته چې جنګي جنایتکاران محاکمه کړي. متاسفانه دولت اوس په هغه پوزیشن او موقعیت کې نه دی چلو دوی سره پلی صابنه تسکیه
کی. حکمتیار په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرانیانو د حضور باندې ختمې او د حکومت سره روغې جوړې ته کینی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
په پاکستان کې ځینې دینی عالمان وایي خلک چې قانون په خپلو لاسونو کې اخلي نو دا کار د اسلام ضد دی، ځکه یې باید مخه ونیول شي. د عالمانو تیر ماښام له مشال ریډیو سره په دې تناظر کې خبرې کولې چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور په یو شمېر خلکو د بلوګرو بریدونه شوي دي. په دې کې وروستۍ پېښه په مردان کې په زده کوونکي مشال خان او په چترال کې په یو کس ته خلکو حمله وه. پوښتنه دا ده چې دینی عالمان په ټولنه کې د زغم دودولو لپاره څه کوي. اسرار علم مومن یې جواب راکوي.
د چترال د شاهي مسجد امام خلیق الزمان د اپریل په 28مه هغه کس پولیسو ته حواله کړ چې ولکې د دماغي ناروغي لري او د مذهب خلاف الفاظ یې کارولي. خلیق الزمان مشال ډو توای چې مذهب ته په سپکاوي تورن رشید الدین یې زکه پولیسو ته وسپارلو او لبل وګرو یې وژغورلو چې د خلکو لخوا قانون په خپل لاسو کې اخیستل او دغه تن ته په خپل لاسو سزا ورکول د مذهب خلاف دی. نوموړی وایي باید مذهبي عالمان پر دې کار وکړي چې څرنګه په ټولنه کې برداشت راشي او خلک د قانون احترام وکړي.
علما کرام جو انبیاء علیهم السلام کے وارث
ہیں. علما کرام د انبیاء علیه السلام وارثان دي او دوی همیشه د امن، محبت او ورورولۍ پیغام ورکوي او په دې کې علماو ته هم خپل کردار لوبول پکار دي. د تشدد لارې بیخي خپلول نه دي پکار، ځکه چې پاکستان یو ملک دی او قانون لري. نو که څوک قانون په خپل لاسو کې اخلي دا به د ریاست خلاف بغاوت وي. او قران او سنت هم موږ ته دا حکم راکوي چې د وخت د حکومت احکامات دی ومنل شي.
خلیق الزمان ګیله کوي چې د په څیر هغو عالمانو ته په مرکزي او ټولنیزو رسنیو کې موقع نه ورکړل کیږي چې په ټولنه کې د زغم او برداشت راوستلو لپاره کار کوي. همدا را څرګندونې په پیښور کې یو بل مذهبي عالم ډاکټر قاسم محمود اهم کوي.
زمون اسلام د امن او د سلامتۍ درس ورکوي. د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ژوندۍ انسانیت پوره پرې رہی هغه د جانورو لپاره نباتاتو لپاره رحمت وکړي. لیکن دلته زمون کمی ورته وایا یا زمون کم نصیبي ورته وایا چې زمون کومې ادارې دي هغه خپلې ذمہ داری نه پوره کوي. دلته مولا خلیق الزمان صاحب د قانون پاسداری وکړه، د عدالت او د وطن او د قانون په اعتبار سره هغه قرباني وکړه، لیکن میډیا هغه ته هیڅ توجه نه کړه، هغه ته د کار تصویب هم نه کړه.
په پیښور کې دیني عالم قبل ایاز هم وایي چې د اپریل په 13مه د مردان په عبدالله خان پوهنتون کې د بلوګرو لخوا د زده کوونکي مشال خان تر وژنې وروسته یو شمېر مذهبي عالمانو د خپلو بیانونو او لیکنو په وسیله خلکو ته دا ثابته کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. خو نوموړی وایي مذهبي عالمان چې خلک یې خبرې ته اهمیت ورکوي باید په ټولنه کې د زغم او برداشت پیدا کولو لپاره نور کار هم وکړي.
نو د دې خبره په دینی معاملاتو کې اوریدې شي، نو که چېرته دوی همدا قسم رول لوبوي او خلک د ترخګرۍ طرف ته حمایت نه کوي،
نور عالمانو ته هم پکار دی چې د خلیق الزمان په پل روان شي او د بلوګرو غوسې په قابو کولو کې هغه سي کردار ادا کړي چې د چترال شاهي مسجد امام ترسره کړی وو.
مشال استاد ته د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کوارت پولیس وایي د سرزیو مری او کچی سیمو خلکو په خپل خوخه ټولې درنې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د پولیسو وایان تر مازیګر مشال ریډیو ته ویل خلکو ته د مې تر نیمای نیټه ورکړې چې وسلې حکومت ته وسپاري، کنه نو د دوی بیا په عملیاتو کې ورڅخه ټولې کړي. طارق اورزی له تفصیل سره.
د کوهاټ پولیسو وایان فضل نوی مشال رډیو ته وویل د خلکو د سر او مال حفاظت د حکومت ذمہداری ده، نو چاته هم د غټې وسلې ضرورت نشته. او زیاتوي چې کچا تر 15 مئی پورې دا دوی ته ونه سپارله، نو په ضد به بیا سخت ګام اخیستل کیږي.
ډیډلاین عمر کړی دی چې هغه ختمېدو سره به د دو خلاف اپریشن هم شروع کیږي. خو اوسه پورې خو یا کوم آغاز شوی دی، کوم اسلحه جمع کړي دي، هغه د افسرزۍ کلسۍ او د مرۍ قوم والا
سالور میاشتې وشوې چې امنیتي ادارو د خلکو نه په رضاکارانه توګه د درنو او غیر قانوني وسلو حکومت ته د حواله کولو یو کمپاین شروع کړی دی. ځایي خبریال نبی جان مشال رډیو ته وایي دغه کمپاین چې تر کوهاټ، هنګو او رګزو او کورما پورې محدود دی، په ځینو سیمو کې په کامیابۍ سره روان دی، خو په کورما او یا نورو سیمو کې تر اوسه خپل هدف نه دی ترلاسه کړی. نبی جان وایي کچېرې له دغو سیمو خلکو غټه وسله راغونډه کړی شي، نو په امنیتي حالات کې به ورسره ډېر خواله راشي.
اسلحه جمع کړل، خو په کورم ایجنسی کې د دې اعلان بعد یو ریزیسټنس راغلو او اسلحه جمع نه شوله. ټول نه زیاته مسله خو په د جنگونو کاغه فرقوري ته جنگونو مسله راځي، هغه په کورم کې راځي. حکومت ته په کور دي چې ټیک ټاک اکشن وخلي، ویلې ته ډایرکټ عوام ته فائدہ دار چې دوسر اصلاح نوی د بکل هم جنگ نکړي.
ځای خبریال نبی جان په خبره په کورما او رګزو، هنګو او کوهاټ کې غټه وسله رغونډولو بنیادی مقصد فرقایي زنخاتو مخانستل دي. طارق رګزه، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بلوچستان وکیلانو ویل دي چې دوی به نن په اسلام آباد کې د پاناما لیکس په اړه رابلل شوې غونډه کې د احتجاج په توګه برخه نه اخلي. د ای په خبره په مرکزي سطح وکیلانو د بلوچستان د ستونزو هوارولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. نور هلکوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان هایکورټ بار اسوسیشن بلوچستان بار کونسل او د کوټ بار اسوسیشن مشرانو اعلان کړی دی چې دوی بنن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن له لوري پر پاناما لیکس باندې رابلل شوي کنوینشن کې د احتجاج په توګه برخه نه اخلي. د بلوچستان قانون پوهانو د خبره تیره ورځ په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل یو غړي منیر کاکړ ایډوکیټ نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
بلوچستان بار کونسل ای کوډ بار ایسوسیشن او ډیسټریکټ بار ایسوسیشن متفقات طور پر دا فیصله وکړه چې موږ سبا د پاکستان بار کونسل په اجلاس کې شرکت نکو او د پاناما په حواله باندې موږ دا کوشش دی چې موږ خپل ای کوډ بار ایسوسیشن بلوچستان بار کونسل او کوټه ډیسټریکټ بار ایسوسیشن په شمول په بلوچستان کې د ګرد ډیسټریکټ بار ایسوسیشن یو نماینده اجلاس یا نماینده کنونشن راوغواړو او موږ خپل خپل فیصله د خپل مزکی د مسایلو په رونیا کې کوو. هر هغه شو کې موږ باور او خپل شو خپل مسایل ایلټ کوو بیا به نور پر مسلو کې شته هغه پر موږ خپل مسله موږ سره چال کړګنی موږ په نور مسلو باندې د غاډن دا نن پریس کانفرنس په دغه حواله ولو.
د بلوچستان وکیلانو زیاته کړه چې پاکستان بار کونسل په کنونشن کې د اتم اگست د شهیدانو په اړه په ایجنډا کې هیڅ نه دی شي. په دې اړه د کوټ بار اسوسیشن د مالیاتو سیکرټر جمیل آغا ایډوکیټ راته وویل
8 اگست ما چې کوم صورتحال ولو په دې کې پکار دا ولو چې وفاق زموږ سره تعاون کړ صبح کا در ډیر اته پر صبح چې په دې کې خپل شپ پوزټیو رول ادا کړي لیکن د وفاق د خپل په دې کې زموږ سره تعاون نو ایون تازه تم سره نه کړي واده سی او چکم نشیدان هدي د شیدان بچان په سکولو کې داخل کیږي راغه باندې عمل درآمد نه دسا وي.
تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په یو ځان مرګي برید کې داوی او سخصیات کسان وژل شوی وو. په هغه کې 45 وکیلان او دوه خبريالان هم شامل وو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا روغتیایي کارکونکي یا لیډی هیلث ورکرز وایي چې مخکې د دوی نوکرۍ دایمي شوې خو حکومت لا هم ورته مراعات نه دی ورکړي. دوی تیر مازدیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د دوی د نوکرو رتبې د 15 او 8 درجې لوړې شي. هلته د عامې روغتیا صوبایي وزیر وایي د روغتیایي کارکونکو ته ټول مراعات ورکړي دي. رابع اکرم خان له تفصیل سره.
د لړکی د خیبر پښتونخوا د لیډی هیلث ورکرانو مشر عائشه حسن مشالیډیو ته وویل چې د خپل نوکرو مراد ترلاسه کولو په اړه د صحت د محکمې پر سر په خبر های کورټ کې درخواست هم کړې ده. عائشه حسن په وینا د حکومت له خوا تر اوسه پورې نه د دوی د تنخواګانو په وخت ورکولو معاملہ هواره شو او نه د دوی د نوکرو درجه بندي او د پنشن مسله هواره کړې شو.
د خپل زندګۍ 15-16 سال دی پروګرام لور کړل هغه د اوس وی چې 2022 نه به تاسو له مونږه پینشن درکو لکه مونږ ویو چې دا هغه وخت نه کاونټ کوي چې کوم وخت نه پرمننت نو ډیر سدي چې حکومت یې نه مني نو بس مونږه جدوجہد جاری دی.
لیډی هیلث ورکرانو په وینا چې د کال 2012 راسي د دوی د تنخواګانو نیمایي برخه تر اوسه پورې وفاقي حکومت دوی ته نه دا ورکړي او نه دوی ته د لړکی وفاقي حکومت سره جواب ورکوي او نه صوبایي حکومت. شګفته وای بای چې وفاقي حکومت د دوی بقایجات هم ورکړي
کله نه پرمننت شي ویو کنه نه دا اته نه بعد مونږ ته خپل مراد کې کم دینه هغه تر اوسه پورې نه دی هغه شوی لکه مونږ پکتا غا نوټیفیکیشن شو پرمننت شو خو اوسه پورې زمونږ هغه کلیرنس پوره نه دی شوی بل مونږ چې کم نه نو د سکیل دا چې دغه نه دی راکړی د کلاس 4 چې کم سکیل یې کنه هغه زمونږ سکیل هم دی نو دا غیره لپاره دا کیس مونږ لا کړی دی چې مونږ لکه خپل لا دی کیس کې مخکې کو دا مطالبات زمونږ هم نه لېش.
یو بل لیډی هیلث ورکر نور جهان وای
فیلډ ورک ډیر زیات ګران کار دی خاص کر په زمونږ په صبح کې د زنانو بهر وتل او کور په کور ګرځیدل بیا تاسو ته پته به وي چې پولیو هواری سره زمونږ د لیډی هیلث ورکر څومره زیات قربانیان دي خو مونږ لکه همت نه دی بایللې خپل کار هم خپل یو خدمت په جذبه باندې کړی دي. خپل حکومت ته زمونږ دا درخواست چې زمونږ کوم دا مسلې دي دا زر تر زره حل کړی شي.
د صحت وزیر شهرام ترکه وایي چې غونمل کې د خیبر پښتونخوا حکومت دا اقدام د ټولو مخکې وچت کړو چې د لیډی هیلث ورکرانو نوکریانې په خې کړې د پوینا چې د یو مستقل نوکرې مراد هم د لیډی هیلث ورکرانو ته ورکړې شي وي.
کله یو
جاب پرمننٹ شي اغي ته جاب سکیورټي ر پرمننٹ کې دوه فائدہ دای چې اغي یو پروموشنز کیږي یا چې سم پروسیجر ریکرسل سټرکچر دی یو هغه پر علاقه به ډیفاین کیږي ډیټیلز کې به ولا خبره ده چې کله پرمننٹ شي نو د دې پنشن سکیور شي نو دې کې سو کریټایر شي ویني دی او دی وی جرا مونږ چې ګمنه مونږ ته پنشن نه ملاويږي نو چې سو کریټایر شي نو پنشن نه ملاويږي پی سکیل دی خبره کوي نېشنل پی سکیل چې یو لیډی هم تور کړ څه دی اب ورته مونږ چې ګمنه ان شاء الله دې ته ورکو دې ته پریشان کېدو ضرورت نشته
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2016 کې د دې لسیم سره لیډی هیلت ورکرانو نو کرے پخې کړې وي
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له پامیر ساحل اورو
په چمن او سپیل بولدک کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ ډز شوی دی چې پکې درې کسان وژل شوی دی د چمن پولیسو مشر مقصود مشال راډیو ویل چې نن سهار شاوخوا 4 بجې له افغان لوري پر لقمان او جانگیر کلیو ډز وشوي د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي چې په ډزو کې 13 کسان ژوبل شوي چې پکې 4 سرتیری دي هلته د کندهار پولیسو ویاند زیاد دورانی اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي چې لومړی برید له پاکستانی لوري شوی دی او دا چې پاکستان د سرشمیرنې په پلمه د وسلوالو هلته دا وښتو هڅه کوله د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي پر ایران او پاکستان باید فشار راوړل شي چې د افغانستان په اړه خپل تګلارې بدل کړي د خبرو نوموړي تیر ورځ د کابل په ولسمشری ماڼۍ کې د هرکلی مراسمو ته په وینا کې وکړه چارواکي وایي په بلوچستان کې پارېدلو خلکو د مذهب د سپکاوي په تور د یو هندو د وژنې په هڅه پر تاڼه برید کړی چې پکې یو لسکلن ماشوم وژل شوی او 15 کسان ژوبل دي دا پېښه تېر ماسپښین په هب کې شوې چې په تېره شاوخوا یوه میاشت کې په پاکستان کې د اسلام سپکاوي تورونو په تړاو د پاریدلو خلکو لخوا دریمه لویا حمله ده د امریکا د دفاع وزارت وویل چې راتلونکو اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سپارښتنې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري د خبره د پینټاګون مرستیالې سرپرستې تیریزا ویلن تیر مازیګر د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده امریکایي سینټ د افغان ژباړونکو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او حکومتي چارواکو سره د مرستندوی کارکونکو لپاره د 2500 اضافي سر ځانګړو ویزو لپاره د پیسو منظوري ورکړې ده او امریکایي ولسمشر وایي د روانې میاشت په وروستیو کې سعودي عرب اسرائیل او واټیکان ته ځي سپینې ماڼۍ بیګا وویل ټرمپ د می پر 24 واټیکان ته ورشي او د کیتھولیک عیسویانو له مشر پوپ فرانسیس سره به وویني
اند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته واورول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنې کړې ده
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د تیر چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته په یو ناپلان شوي په یو ورځنۍ دوره کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د پاکستان اعلی سیاسي او عسکري مشر ولې سره ملاقاتونه کړي دي وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او داخله وزیر چودھر نثار علی خان سره ملاقاتونه کې ښکاري چې د ایران خارجه وزیر پاکستان نه دا باور ترلاسه کړي چې پاکستان به د ایران امنیتي اندېښنو ته پاملرنه کوي اداري وایي د کلونو راهیسې ایران او پاکستان دواړه د یو بل نه د پولو د محفوظولو د نو د انسانانو د سمګلینګ مخنیوي او د وسلوالو پر ضد د کاروایي په اړه د نور اقداماتو د وچتولو غوښتنه کوي خو تیریونه د ایران په سیستان صوبه کې د یو سنی وسلوالې ډلې جیش العدل لخوا د یو لس ایرانیانو وجنه چې یو سنگینه پیښه ده په یو داسې وخت کې رامخته شوی چې پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې کړکې چې نه دي ادارې زیاتوي ایران خپل اندېښنې د سفارتي لارو په ذریعه وښودلې ادارې په وینا چې نه خو د پولي مسلې او نه ستراتیژیکي اندېښنې شپه به شپه هوارې دي شي خدای یو خنخه ده چې ایران او پاکستان سفارتي رابطې خپل کړې ادارې اخیری کلی کې پاکستان لپاره دوه شیان د اهمیت وردی یو دا چې پاکستان د هم د ایران غونډې سفارتي لارې خپل کړې او بل د پورو د سار انتظام چې باید دواړه خواو ته روان وي مشرق رسوانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا د کابینې لخوا په صوبې کې پرایویټ تعلیمي ادارې د قانون په دایره کې راوستلو لپاره یو ریګولریټي اتورټي د جوړولو منځوري یو ښه اقدام دی او د دې ضرورت هم محسوسېدو بل چې د میندو پلانونو او دولت لخوا دا غوښتنه بیا بیا کېده اداریه په وینا د اتورټي باندې صرف د سکولونو فیسونه ګوري بلکې په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو به هم نظر ساتي ادارې زیاتوي لدې وړاندې په تیر حکومت کې هم د پرایویټ سکولونو په حق لا یو بل وړاندې شوی وو او په هغه اسمبلی کې کاروایی نه وشوي او دې ځل هم د اندېښنې شته خو د دې امر انتظار پکار دی چې حکومت دا بل منصور کړي او په عملی توګه یې نافذ کړي ادارې وایي صوبایي حکومت لپاره دا خبره معلومه وي چې د صوبې پرایویټ تعلیمي ادارو کې د عدالت د احکاماتو باوجود د ورونو خويند په فیسونو کې سریایت نه ورکړي کیږي ادارې اخیر کې لیکي هله پکار ده چې د بل مسوده د منظوره نه پس په د ریګولیټي اتارټي په جوړولو کې نور د ځن نه کار نه اخیستل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. بلومبرګ ایجنسی په رپورٹ کې لیکي تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تګلاره کې به د افغان حکومت پیاوړي کولو او د وسلوالو ډلو ختمولو لپاره به د اربونو ډالرو مرسته شاملوي. ایجنس وایي دا تګلاره به زر اعلان شي. بل پلو د بې پولي خبریالانو اداره وایي د تیرې میاشتې له پای راهیسې په ایران کې د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین پیل شوی خو خبریالانو ته په دې اړه په ازادۍ د رپورټونو جوړولو اجازه نه ورکول کیږي. نجیب عامر د دوانو لیکنو له مهمو برخو سره.
بلومبرګ خبری اژانس د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپل کړنلار اعلان کړي. د امریکا د حکومت انتظامی چارواکي په دې نظر دي چې ښایي په دغه کړنلار کې به د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت ملاتړ شامل وي، سو هغه وکولی شي د هیواد هغه برخې بیرته د حکومت تسلط لاندې راولي چې دا مهال پرې طالبان واکمن دي. دغه چارواکي وایي نوې پالیسي به ارزانه نه تمامیږي، دا به د کال په سر لږ تر لږه درویش بلیونو ډالرو ته اړتیا ولري، سو د افغان امنیتي مامورینو سره مرستې وشي او د اداري فساد د مخنیوي پروګرامونو ته فنډونه ورکړل شي. اژانس لیکي کدا به یې ګرانه بریښي، نو بیا دې دا خبره په ذهن کې انځور کړل شي چې ګویا امریکایان په افغانستان کې ناکامیږي او ملک همغسې د ترهګرو په پټنځایونو بدلیږي لکه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه وړاندې چې و. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته استول کیږي، خو بلومبرګ لیکي دوی ته امریکایي انتظامی چارواکو ویلي چې د ناټو او امریکایي سرتیرو شمیره به زیاتول شي. که د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پلان دغسې واوسي، نو دا به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغه پلان سره په ټکر کې وي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره نیټې ټاکلې، ځکه چې اوسنۍ اداره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ښکیلتیا ډاڼه ولري او په دې هم چې له طالبانو څخه نیولې شوې سیمې بیرته آزادې کړل شي او طالبان داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د پټنځایونو جوړولو ته پرې نه ښودل شي. بل پلو د بې پولو خبریالانو ادارې RSF په ایران کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو پر مهال د خبریالانو ستونزو ته کتنه کړې ده. نوموړې اداره وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاین ترسره کیږي او د ایران حکومت خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې په خلاص مټ راپورونه ورکړي. د بې پولو خبریالانو سازمان د حکومت لخوا هغه بندیزونه او شرطونه غندي چې د دغو انتخاباتو د راپور جوړونې پر مهال پر خبریالانو لګول شوی دي. دغه اداره وایي کوم شرایط چې د ایران حکومت وړاندې کوي په رڼا کې خبریالان په آزاد ډول راپورونه نشي جوړولی. تر اوسه په ایران کې د دغو انتخاباتو د کمپاین د راپور جوړونې پر مهال 28 مسلکی او ولسی خبریالان نیول شوی دي. ایران د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په لیکه کې ولاړ دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالان نیول کیږي. د ایران او افغانستان لپاره د بې پولو خبریالانو د ادارې RSF مشر سید رضا موینی وای په انتخاباتو کې د خلکو په آزاد ډول د شرکت لپاره اړینه ده چې ورته والله مخې په آزاد ډول معلومات ورکړل شي، خو په ایران کې بیا دې ته اجازه نه ورکول کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سپارښتنې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وسپاري. د امریکایي ځواکونو قمندانانو ورله مخه د افغانستان جګړې ډګر ته د 300,000 اضافي سرتیرو استولو غوښتنه کړې. افغان حکومت هیله مندی چې د امریکا په نوې تګلاره کې به د ترهګرو جالې په نښه شي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیالی پرون د امریکا د سنا غونډې ته د څرګندونو پر مهال وویل پنټاګون په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي په اړه د څېړنې د بشپړولو په حال کې ده. تریزا ویلن وویل تمه ده چې په دې اړه د پوځ طرحه د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وړاندې شي. میرمن ویلن وویل هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل شي. نږدې درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره 300,000 اضافي سرتیرو ته چې احتمالا یوه برخه یې باید د امریکا متحدان ورکړي اړتیا ده. یو شمیر اوسني او پخواني امریکایي چارواکي وایي چې په دې برخه کې د 3,000 او 15,000 اضافي سرتیرو په اړه بحثونه کیږي. تمه ده چې دا اضافي سرتیري به تر ډیره د افغان ځواکونو روزونکي او همداراز د هوایی ځواک پوځیان وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ریموند توماس چې له میرمن ویلن سره د سنا په غونډه کې یو ځای وو وویل د سرتیرو د شمیر پر زیاتولو سربیره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اصولو په اړه هم غور روان دی. د که څه هم د سرتیرو د شمیر د زیاتولو په اړه د څیړنو خبره تایید کړه، خو زیاته یې کړه چې د ده په نظر د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو زیاتولو ته اړتیا نشته. په دې اړه چې پوځي قمندانانو به په خپله نوې طرحه کې د امریکا ولسمشر ته کومې سپارښتنې کړې وي ډېر جزئیات نشته، خو افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې په نوې ستراتیژۍ کې به د تروریستانو اصلي ځالې په نښه شي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وویل د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت نظر پوښتل شوی دی. پاکستان تل د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. اوسمهال د شاوخوا 8,500 امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 15,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې دېره دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2,113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د بمونو مور کارولو او په بلخ کې پر افغان ځواکونو د وسلوالو خونړۍ برید هم د جګړې بڼه بدله نه کړه. په لیکنه کې راغلي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا باید د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه خپله تګلاره ښکاره کړي چې په افغانستان کې داخلي او بهرنیو ځواکونو ته د زیانونو اوښتو مخنیوی وشي. احمد شاه اعظمي معلومات لري.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا نوی اداره باید د افغانستان په اړه خپل تګلاره څرګنده کړي. لومړی امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې خپل اهداف په ډاګه کړي او د خپل پوځي او سفارتي ارګانونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او همدا ډول د ناتو له نورو غړو هیوادونو سره خپل تګلاري په سلا پر مخ یوسي. مجله په دوهمه برخه کې دا وړاندیز کوي چې امریکا باید دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې طالبان د دوی دشمنان دي یا که داعش او یا که دواړه ځپل غواړي. په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې پر سمڅو د بمونو مور غورځولو وروسته یو شمیر افغانانو دا پوښتنه کوله چې امریکا دا ډول اقدام ولې د طالبانو خلاف نه کوي. د امریکا تېر رژیم طالبان خپل دشمنان نه ګڼل، خو اوسنی رژیم بیا بدل ښکاري. مجلې په درېمه برخه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته اشاره کړې چې د خپلو اهدافو د تکمیل لپاره امریکا باید څومره سرتیري په دا هیواد کې ځای پر ځای کړي او هغوی ته څه وظیفه ورکړي. په څلورم برخه کې راغلي چې امریکا باید د داخلي او بهرنیو پوځیانو د تلفاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې یوازې په 2016 کال کې 6,500 افغان سرتیر ووژل شول. دا شمیره په عراق او افغانستان کې د هغو امریکایي سرتیرو سره شاوخوا برابر ده چې د 2001 کال څخه تر اوسه وژل شوي دي. په پنځم برخه کې مجله پوښتنه راپورته کوي چې امریکا د افغان جګړې پای ته رسولو لپاره څه پلان لري. اوباما انتظامی خو یو پلان پر مخ یووړی چې له طالبانو سره خبرې اترې وکړي، خو بیا ډیر ژر په قطر کې طالبانو خپل دفتر وتړي. کله چې یو ځل بیا د مذاکرات پیلولو خبرې وسوې، نو په 2016 کال کې د طالبانو مشر ملا منصور د امریکا په یو ډرون برید کې ووژل شو. مجلالی کې امریکا باید په ډاګه کړي چې آیا دوی اوس هم مذاکرات پر مخ وړل غواړي او کنه. که ځواب په هو کې وي، نو باید څرنګه له پوځي او سفارتي چارواکو سره په ګډه یوې نتیجې ته ځان ورسوي. مجله په پای کې لیکي د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ انتظامیه تر دې دمه د افغانستان په اړه خپل تګلاره په سمه توګه نه ده په ډاګه کړې. ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه ډېر لږ غږېدلې او افغان تګلاره تر دې دمه مبهمه ده. مجله سپارښتنه کوي چې د ټرمپ انتظامیه باید ژر تر ژره د افغانستان په اړه خپل تګلاره په ډاګه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د هنګری سارنوالانو د لسګونو کډوالو د مړینې په قضیه کې یو لس کسان تورن کړي دي. دا کډوال د هنګری له لارې لویدیځي اروپا ته روان ول. قاچاقبرانو په لارې کې اچولي ول چې د هوا نشوالي له کبله مړه شول. دا پیښه په 2015 کال کې شوې وه چې په قضیه کې تېره ورځ د هغې لارې د ډرایور په ګډون یو لس کسان تورن شوي دي. رپورټونه وایي دا قاچاقبرانو د ډلې مشر یو افغان دی، خو نوم یې نه دی ښودل شوی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په هنګری کې د یو او یا کډوالو د مړینې د قضیې په تورنو کسانو کې د هغې لارۍ ډریور هم شامل دی چې دا کډوالې په قاچاقي ډول له هنګری څخه اتریش ته لیږدول. هنګری څارنوالانو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په لارۍ کې بار مسافرو له نیم ساعت مزل وروسته چیغې او پر بندو دروازو او اوسپنیزو دیوالونو وهل پیل کړل او نارې وهلې چې اکسیجن یې په خلاصېدو دی، خو ډریور او په تعقیبي موټر کې ناستو قاچاقبرانو سره له دې چې چیغې اورېدلې هیڅ مرسته ونه کړه. د څارنوالانو په وینا قاچاقبرانو د بند مشر له ستونزې خبر کړ، خو هغه ورته د درېدلو اجازه ورنه کړه. څارنوالان دا لارۍ د مرګ د لارۍ په نوم یادوي. دوی وایي چې د لارۍ ډریور له درې ساعت مزل وروسته د اتریش په خاوره کې پر څلورم نمبر لویه لاره ودرېد او په تعقیبي موټر کې بیرته هنګري ته ستون شو. قاچاقبرانو د دې ورځې په سبا اووه شپېته نور کډوال په یوه بله لارۍ کې چې هغې هم د هوا د تصفیې وسایل نه درلودل بیا په قاچاقي ډول اتریش ته واړول، خو دا ځل کډوالو دروازه ماته کړه او ټول ژوندي پاتې شول. څارنوالان وایي د دې بانډ مشر یو افغان دی چې دېرش کاله عمر لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو لګښت هم د افغان ورکاو، خو د کډوالو د ترانسپورت د شبکې مشر یو دېرش کلن بلغاریایی دی چې دوه ملګري ډریوران یې هم بلغاریایان وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې وشوه او په دې لارۍ کې د ټولو سپرو کسانو مړي هغه مهال وموندل شول چې اتریش ته ورسېدل. په دې قضیه کې څلور کسان په قتل او د دې څلورو په ګډون ټول یولس کسان د انسانانو په قاچاق تورن شوي دي. یعنې څلور تنه د یو او یا کډوالو په مړینه کې په مستقیم لاس لرلو او پاتې د هغې شبکې په ملاتړ تورن دي چې د انسانانو د قاچاق له درکه یې سلګونه زره یورو ترلاسه کړي دي. څارنوالان وایي چې په قضیه کې د څلورو تورنو کسانو لپاره ښایي د عمري بند سزا غوښتنه وکړي. د ټولو یولسو تورنو له ډلې نه کسان نیول شوي او د دوو نورو لټون دوام لري. هنګري څارنوالانو ویلي د دې بانډغړو هغه کډوال چې په 2015 کال کې د بالکان هیوادونو ته رسیدلي وو په قاچاقي ډول لویدیځې اروپا ته لیږدول او په دې ترڅ کې د فبروري او اګست میاشتو ترمنځ پر دې لاره یو دېرش ځلې تګ راتګ کړی. د هنګري څارنوالانو د معلوماتو له مخې دې بانډ له 1200 زیات کډوال له دې لارې لویدیځې اروپا ته قاچاق کړي او د دوی افغان مشر له دې درکه لږ تر لږه 300,000 یورو ګټلي دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د مشال ریډیو خبرونه او تاسو غوږی د خوست کرنې او مالداري ریاست چارواکي وای د چرګانو او سارویو د ناروغو لنوي کلینیک جوړېدو سره دوی د دې ورشوي دي چې زیاتې ناروغي تشخیص او علاج کړي. د تیر ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل په خوا به مالداران او د چرګانو د فارمونو چلونکي دې ته اړول چې د ناروغو نمونه پاکستان ته واستوي چې په دې به ډېر وخت لګېد. نجیب الله الوخیل له خوست نه.
په خوست کې په لومړي ځل د حیواني ناروغیو یو داسې مجهز کلینیک جوړ شو چې د خپلو وسایلو او امکاناتو پر مټ د چرګانو او څارویو ډیری ناروغۍ او مرضونه تشخیصولی شي. کلینیک په خوست کې د کارډیف یا د کرنې د ودې او کلیو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې چې 50% لګښت یې خصوصي سکتور پر غاړه اخیستی جوړ شوی دی. د ادارې د چرګانو روزنې د دپارتمنت مسؤول اجمل ولی د کلینیک د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل
دا چې مخکې په خوست ولایت کې د موږ مالدارانو کله چې دوی و مختلف حد امراض سره مخامخ کېدل دوی به د خپل چرګونو سمپلې پاکستان ته وړلې. دا چې په خوست کې خپل فارمونه لرو، د برایلر فارمونه لرو، شالدونې موږ جوړ کړي دي. د اساس موږ دا ضرورت تشخیص کړلو چې په خوست کې هم داسې کلینیک جوړ کړو. دلته هغه پرمختللي وسایل ته په دې کلینیک کې شته دي. هغې په واسطه به موږ ټول امراض تشخیص کوو. د امراض تشخیص نه وروسته به بیا موږ په هغه ساحه کې د هغوی د تداوي او د هغوی د وقایې په برخه کې به موږ عملي ګام کوو.
د کارډیف ادارې ولایتي مسؤل حیات وزیر عرفان وایي له یاد کلینیک څخه د شیخ زاید پوهنتون د ویترنري پوهنځي ښوونځي محصلان هم د یو تحقیقي او روزنیز مرکز په توګه ګټه پورته کولای شي.
پوست ولایت کې د چرګانو په پاش کې کوم امراض پیدا کیږي د هغو په وخت مخنیوي وشي، تشخیص وشي او تداوی وشي. د سره سره د وترنری پوهنځي محصلین کولای شي چې دلته خپل عملي زده کړې وکړي او دوی نو تحقیقاتي او روزنیز مرکز په صفت ګټه واخلي.
بلخوا د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیع الله نصرت وایي چې سږ کال به هم د دوی د ادارې په چوکاټ کې یو شمېر اساسي برنامه پلي شي. د ول د ادارې ټوله هڅې په دې متمرکزه ده چې خوست د کرنې سبزیجاتو، میوو، دانو، چرګوړو او چرګانو له پلوه پر ځان بسیا شي، چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شوی دی.
په دغه کلینیک کې به مونږ د چرګانو اوس وخت کې د هغوی د امراض او نورو تشخیص امراض چې کوم دي هغه به تشخیص کیږي انشاءالله. خو د دې تر څنګ زمونږ پرسونل د دې جوګه دي چې دلته نور حیوانات هم د هغوی امراض او د هغوی نور هغه اړوند مسایل چې هغوی پرې اړه ولري انشاءالله هغه به تشخیص کیږي، ځکه دلته مونږ کافي پرسونل لرو.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې ویل د کرنې د ودې او کلیو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې د چرګانو شل معیاري فارمونه جوړ شوي، خو خواوشا 300 نور فارمونه هم شته چې معیاري نه دي. د کرنې اداره هڅه کوي چې دوی سره د خپلې مادي او تخنیکي همکاري له لارې فارمونه هم معیاري چوکاټ ته داخل کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا حکومت د گاډو د صحت کاغذاتو لرل لازمی کړی دی. کابینه د چهارشنبه په ماخام د گاډو په قانون کې بدلون راوسته ویل چې په ټرافیکی پیښو کې د مجبور په صورت کې به د ښکار شو کورنو ته معاوضه هم زیاتوي. زلان یوسف زیلا په خبره
د اطلاعاتو لپاره د وزیر الله سلاکار مشتاق غنی رسنیو ته وویل چې صوبایي کابینې د موټر ویهیکل آرډیننس 915 په 9 حصه کې د بدلون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به یې د هر ګاډي لپاره فټنس سرټیفیکیټ ترلاسه کول لازمی وي. ترمیم کې د ټرانسپورټ ویهیکل ټکي په موټر ویهیکل بدل کړی شو چې تر مخه به یې د شخصي ګاډو لپاره هم فټنس سرټیفیکیټ ترلاسه کول لازمی وي. لدې وړاندې یوازې د سپرلو د گاډو لپاره یاد سرټیفیکیټ لازمی وو، خو لدې باوجود هم په پیښور خار کې د سپرلو ډیر داسې گاډي په نظر راځي چې ډیر زاړه دي، شور کوي او ډیر لوګي خراجوي. یو ټیکسي چلوونکی وهاب خان وایي چې حکومت باید شته قانونونه عملی کړي.
سرټیفیکیټ خو خبره ده، بدل خو نه ده، اول دې خپل روټین سټ کې چې اول هغه به پرچی ورکول دي، هر ځای کې تنګول دي، هر ځای کې مرانی سي دي، موږ خپل یو ډیسپلین سره جوړ کی چې موږ باغ طرف ځو. دې دې په دې موږ درې اسې بيسا سورې به موږ نه کوم بس کو دا موږ ما تعلیم کړې ما سره تعلیم نه سپېدو کا دوه لسم ما کړې نو ګری نه شبل ځنی شه دا ټیکسي چلو ما ټیکسي چینه چلو سبا کوم دې ټیکسي چلو تم دې موږ نه بریدي موږ په کوم طرف لاړ شو.
د پېښور یو اوسیدونکو حاجی شاهد خلیل د حکومت دې فیصلو ته خوشبيني دي.
یار جی دا ہوڑے بہتر کار دے دا ہو جی پ سعودی عرب کے ما دول اسکال تیر کڑی دی ال تور سسٹم دا سے دے کدا سسٹم شو نو زمون ملک پ ڈیر خوشی یو خوب دا دو نمبر گاڑی رکشی یو بدل لوگی دوڑا دا شور دا سلنسر دا تور سسٹم بٹک شی جی.
دا گاڑو او ٹرانسپورٹ پ قانون کے کابینے دا یو بل بدلون دلان دے پ حادثو کے دا مرگ او جوب لے دا معاوضے پیسے زیاتی کڑی دی. دا مرگ معاوضہ دا 1850 نا تر 2.5 لاکھ او دا جوبل کے دو ہے دا 0 روپو نا لگ تر لگا تر 10,000 روپو زیاته کړی ده. په کابینه کې منظور شوی ترمیم یا بل ته د باقاعده قانون شکل ورکول لپاره صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي او د بحث وروسته پکې د نورو غوره خبرو اچولو یا د لری کولو گنجایش موجود وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د مالوړونکو ګاډو ډرایورانو تور پورې کړی دی چې له هغه واده د ستنېدو په وخت هم د تلاشۍ په پلمه تر ساعتونو او ورځو درول کیږي او د تورخم دواړو خواو ته امنیتي سرتېري ورڅخه پیسې اخلي. دوی تېر ماښام له مشال رېډیو څخه خبرو کې د اسانتیاو غوښتنه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي دا تور ناسم بولي چې ګواکې پر پوله ولاړ سرتېري له ډرایورانو پیسې اخلي. د افغانستان خواته سرحدي پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنس ډرایوران وایي چې د افغانستان د راستنېدو په وخت په تورخم کې د سختې له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي او د تورخم دروازې هغې غاړې ته د دوی په سلګونه ګاډي جمع شوې دي. په دې هکله د لواړګي یو ډرایور جعفر خان پریدی مشال ریډیو ته وایي،
تلاشي سخته شوې نو په یوه یوه لارې باندې دوه درې درې ګنټې ټیم ضایع کیږي. په هر ځای کې را باندې شوکه جوړه، څوک زر اخلي څوک دوه زر اخلي. لاره مونږه په لاوي لاړي چټیپ چټي و درالي نسخان خو دای لکه اوس په دا کې دوله سوريزي دوله سوريزونه علاوه چې سوريزي ګاډي ولا باندې راشي هتي 15000 روپیا ورس کټي. خو دا چې قانون او تلاشي مثلا چې په گیټ کې کی دا سه بل ځای و خی په بل ځای کې کی.
تحصیل خان شنوار وایي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته تر خاصدار او سرحدي ځواک سرتيري غیر قانوني روپي اخلي.
پاکستان کې تختبیګ نه 15000 دار بارډر کراس کېدو لګیزونه هیڅ نه رسېستان شایسته. افغانستان دغه یو زمونږ نه ادا غوانه غلی نو غوانه ډیرو پی راځي. دا مسله چې بس ګاډي ته په پاکستان ګل منځ راکی یوزم یې ګاډي معنی دوه ګنټې تیری او راځ جمع شوې ده لینو لیاړي او راکی یوز نه تاوان جوړ کړل چې دی معنی چې غر تاوان د مونږ میچ کې دوه پیری ګلو نو درې لګر به ګلو چې زمونږ لارې لري میچ یې پیری ګلو یې نه لګر به تاوان صرف خالد مونږ ګاډي ده چې یو درې سو ګاډي خرج راکی یوز کنه پاسپورت ده علي لار صاحب په پرچی را جوړ کړم دې ځټ ټیم لګي.
پیبل ډرایور امداد شاه اپریدی وای
مون سره کار چا نه چر روانو جوبر سره ډاګي چې تورخوم لر رسیدو کنه جوبم خولي شوی څوک خلی څه څوک خلی پولیس یو بیوزه کې پاسپورت چې کوي بلزه کې گیټ پوس بلزه کې بیټل بکسونه ور باندې رکو لوي نو مسله دغه طرف خو بل د پیسې چې کوم یا په لوخلی دا یی چې مطلب چې کله پاکستان کې پیسې ختم شي مون لر ول نه مطلب خو صدور د پیسې نه خلی بیا مون خپل پیسې په مغه ورز باندې باندې بس مخ کې دا شو چې په میاش کې تقریبا 2.5 پیری اوس یو پیرم پورا ونش ځکه چې کم از کم اوسه په لپلین کې اول ساتل سوریز لګیږي.
د خیبر جنسي د ډرایورانو د ستونزو په حق له مشکله د خیبر انتظامی چارواکو سره خبر وشوې نو دی ویل چې موږ هڅه کوو چې د ګاډو د تلاشۍ عمل تیز کړو او عمل ورته زیات کړو. دوی د ډرایورانو نه د غیر قانوني روپو اخیستو تورونه رد کړل. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسي.
دانی منړی غږ
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ جه بو شو د اساو میا تا
کی په ماته شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کا نه پکار د دې رڼا ته راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی ز خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیل لپاره چې کومې په مخته لپاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا. په کوټه کې د یوې 15 کلنې جینې پلار وایي لور ته سم استن یا پچکاري نه وشوې چې لکه بلې نه یوازې یو خپه پرې شو بلکې ګونګې هم ده. داد محمد وایي مزدوري کوي او خپله ټوله ګټه په لور لګولې خو نور یې بس نه لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د لور په درملنه به 25 لک روپۍ لګي. د ده نور بچي هم د مرستو غوښتنه کوي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د فرا بیبی پلار داد محمد یو مزدور کار کس دی راته وویل چې د خپل ژوند ټول سرمایه د خپلې بچی په علاج مصرف کړه.
د بچی تقریبا دوی میاشتې وویل چې د اپریشن مصرف کړی بی ام سی هسپتال کې داخله کړی هغه جواب راکړي بیا په زاړه سیول کې شور کټ کړی ده. یو اوس 15 کالو ده بیا م کراچی لوړې ده دوی میاشتې ما هلته علاج پکړی دی دوباره مې بیا شور کټ کړی ده. حالت کراچی کې وایي چې د دې 25 لک روپۍ خرچه راځي. ما سره دونې پیسې نشته نه دونې وس لرم. 80000 روپۍ ما اوس په کراچی کې پر دې علاج کړی دی رالم وستاده پرته د نه د غایې نه پغوژار وی
د فرابی بی څلور نور خوندې دي او رور نه لري وای چې زما پلار ډیر غریب دی نو زکه زما د خور علاج نسی کولای
منم سناده زما خور دې بیمار ده پشه ده پشه کړه د زما د مړو خلکو زما خور لاتی موت وروکی
په دې ترڅ کې د فرا بیبي د خاله زوی محیب الله خپله هیله څه په داسې انداز کې څرګنده کړه
ډاکټران وایي د دې 25 لک روپۍ خلچه ده او د دې د بال مکس مشینو د غوالي او دا بیخي هغه سي د دې علاج وسي موږ ډېر په خوشحاله
د فرا بیبي پلار د محمد د حکومت او خیراتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د ده د لور په علاج کې د کومک وکړي دغه ډول به نه یوازې د دوی پریشانی هواره سي بلکې فرا بیبي به هم د یو ځلاند سباون په لور قدم پورته کړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ